نو الله تعالی په خپل جواب ورکړو چې اے نبی تو دې ته وایا چې نکوم زو عبادت تاسو چې تاسو عبادت کوئ کافرانو ته وایا چې دوی ته پته ولګي چې د دوی د ایمان راوړلو هیڅ چانس نشته دوی الرډي کافران جوړ شوي دي او اوس سودي دوی ته والا وایا چې زه ستاسو د بوتانو عبادت نه کوم ولا انتم عابدون ما اعبد او ما تاسو عبادت کوئ د چا چې زو عبادت کومه دا تاسو چې وایئ چې موږ ستا د معبود عبادت کوو نو ستاسو خو طریقې بدلې دي ستاسو ایمان بل شان دی کو تاسو راهم شئ نو په یو کال کې تاسو نشئ کولی په اصل کې د هغوی د عبادت طریقې بدلې وې په اصل کې د عبادت لپاره څه ضروري دي د عبادت پنځه شرطونه دي ابن تیمیه ډېر په ښکلي طریقه سره دا خبره بیان کړې ده یعنی هغه کوم شرطونه دي چې د هغې سره عبادت جوړ شي او که دا شرطونه نه وي نو بیا عبادت نه دی په عبادت کې اولنۍ خبره ده اطاعت زموږ دا خیال وي چې موږ د الله تعالی عبادت کوو لیکن د هغو د حکم د منلو ماته ضرورت نشته او په عبادت کې خو حکم منل ډېر غټ شرط دی او که چېرې تاسو د بل حکم هم منئ نو هغه به د الله تعالی د احکاماتو د لاندې منلی شي کو هغه د خاوند حکم وي یا د مور او پلار حکم وي یعنی د هغه کسانو د حکم خبره کومه د چا متعلق چې تاسو وایئ چې د دې بنده حکم منل خو هم ضروري دي ټیک ده تاسو د هغوی حکم هم منلی شئ لیکن د مخلوق داسې حکم شته دی نه چې هغه درته د خالق د نافرمانۍ متعلق وایي یعنی د ټولو نه بره به د خالق حکم وي او د هغې نه پس به د نورو خلکو حکم راځي داسې به نه وي چې د هغوی حکم به د الله تعالی د حکم د پاسه وي چې خاوند مې دا وایي او د خاوند په وینا باندې خلق د الله تعالی حکم لاندې کړي داسې به چرته نه وي عبادت د دې سیزونو نه جوړیږي دویم شی دی محبت بے انتها محبت والذین آمنوا اشد حبا لله او ایمان والا د الله تعالی په محبت کې ډیر شدید وی ډیر سخت وی نو پرشتو کې هم چې محبت وی یعنی د اولاد سره محبت نو دا به د الله تعالی د محبت د لاندې وی کو اولاد سو فرمایش وکړي نو داسې نه ده چې د الله نه ماته د خپل اولاد محبت زیات وی چې هسې نه چې دوی ما پریږ دی زه څه وکړم د اولاد د محبت تلاسه مجبوره یم نو داسې نشي کېدی د الله محبت به د ټولو د پاسه وي که د اولاد محبت داسې شي چې بنده بې انصافي وکړي یا بنده ظلم وکړي یا دومره محبت وي د اولاد سره چې د هغوی دپاره حرام هم کوي د اولاد په محبت کې بنیان سوسونه کوي نو د اولاد سره محبت کوي لیکن چېرته د الله تعالی د محبت د پاسه نشي دا خیال کوي او دریم شی دی توکل په الله تعالی باندې یقین ساتئ کوم حکم او کومه فیصله چې د هغو د طرف نه راځي نو ستاسو دا یقین په کار دی چې په دې خبره کې به زما دپاره بهتري وي د هغو په هر حکم کې زما دپاره بهتري یعنی ښه والی دی چونکې هغو دا فیصله کړې ده نو دا صحیح ده د هغو فیصله په سر سترګو ماته منظوره ده لکه چې د یو ماشوم په خپل مور او پلار باندې یقین وي چې دوی به ماله خوراک او څښاک راکوي او زما دپاره چې څو فیصله کوي نو هغه به زما دپاره ښه وي او زما به پکې خیر وي که یو بنده د خپل بچي نه څپېړه هم اتنبوي نو هغه هم د هغو د اصلاح دپاره وي چې هغه ماشوم سم شي او صحیح لارې ته راشي یو مور او پلار داسې نه شي کېدی چې هغوی د خپل بچي دپاره غلط سوچ وکړي نو دغه شان یقین په الله تعالی باندې پکار دی کو په ژوند کې مصیبتونه راشي مشکلات راشي هر سوچ راشي خو زما په خپل رب باندې یقین دی چې هغه هر قسم فیصله وکړي نو هغه به زما لپاره بهتره وي ځکه چې هغه خو زما خیر خوا دی هغه زما سره محبت کول واله دی زما په هغه باندې یقین دی چې هغه به ماله ښه فیصله کړي وي ټیک ده او څلورمه خبره ده اخلاص هر کار صرف او صرف د الله تعالی د پاره او په تیر صورت کې مونږ ویلی وو الذين هم يراءون هغوی ریاکاری کوي نو اخلاص پکار دی ریاکاری نه کو هر سوکار کوي نو خالص د الله تعالی د پاره، کو د دین هم سوکار کوي نو داسې نه ده چې بنده سوچ وکړي چې زه د ډېرې مودې راسې کار کوم، نو اوس پکار ده چې زه ګروپ انچارج جوړ شم او دی له زما خبره منل پکار دی. کو زما خبره یې ونه منله نو بیا زه سو کوم چې د دوی سره کار کوم، یا دوی زما تعریف نه کوي، دلته خو دوی چاله نه سو شاباسي ورکوي او نه څوک ریکګنایز کوي، دوی خو زما هډو پروا نه کوي. د دې مطلب شو چې په بنده کې اخلاص نشته، هغه خو د خپلې عهدې دپاره دا کار کوي. او یو خبره یاده ساتئ چې په اوله کې بنده ډېر په اخلاص سره کار شروع کړي، لیکن د وخت سره سره د په اخلاص کې کمی راشي، اخلاص کمزوري شي او بیا ختم شي او بندره یا کار پاتې شي. نو ځکه د خلکو ډېر تعریفونه مه کوئ او هغه ډېر مه اوچتوئ. څو پته لګي که تاسو د هغو سره زیاتې کوئ، ځکه چې هغو کار د اخلاص سره شروع کړی و، لیکن ستاسو د تعریفونو په وجه د هغو په اخلاص کې کمی راغی او اوس د هغو دا خواهش جوړ شو چې زما دې خلک تعریف او صفت کوي، نو زه به کار کومه که تاسو زما تعریفونه کوئ، نو هله به زه ستاسو کار کومه. نو د انسان ډېر تعریفونه مه کوئ. که چاسو ښه کار شروع کړی وي، نو د هغو د الله تعالی د توفیق سره شروع کړی دی، د هغو پکې سو کمال نشته، نه د هغو همت شته او نه طاقت. ها، تاسو هغو ته دعا کولی شئ چې الله تعالی دې په عمل کې زیاتې پیدا کړه او الله تعالی دې در له بهترین اجر درکړي، لیکن داسې مه کوئ چې په تعریفونو کې په هغو کې لویي راولئ چې ستا په شان خو څوک شته دی نه، ستا به سوی. دا تعریفونه د هغو دپاره فتنه جوړېدی شي، ځکه چې د دې سره د هغو عمل ضایع کیږي. ټول انسانان دي. او پنځمه خبره سو ده، لکه څنګه چې د هر سیز شرطونه وي، نو همدا شان د عبادت شرطونه دي. او د عبادت طریقې موږ ته خپل رب خیالي دي چې عبادت څنګه پکار دی، نو طریقه به موږ ته الله تعالی ښیي. لکه د نکاح مثال به واخلو، داسې نه ده چې موږ په خپلو کې د یو بل سره خبره خلاصه کړو چې ته به زما خیال ساتې او زه به ستا. داسې معامله تاسو د الله تعالی سره نشئ کولی، یعنی تاسو دا نشئ ویلی چې په دې دې شرط به زه ستا غلامي کومه، او که دا شرطونه تا پوره نه کړل نو زه ستا غلامي نشم کولی، او یا دا چې که په ما باندې څه مصیبتونه راغلل نو بیا څه فایده ده زما د مونځ کولو، زه به مونځ نه کومه، بیا زما د تهجدو او د وظیفو څه فایده. ما ته خو څه میلاو نه شو، نو داسې تاسو نشئ کولی. تاسو د الله تعالی سره شرطونه نشئ ښودی چې که تا دا وکړل نو زه به دا کومه. تاسو داسې نشئ ویلی چې زه به څنګه عبادت کومه. دا انسټرکشنز به الله تعالی درکوي، ستاسو مرضی به نه وي، او نه تاسو دا ویلی شئ چې دومره کولی شم او د دې نه سیوا نشم کولی. دا هر څه په عبادت کې راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه په کومه طریقه باندې عبادت کومه، نو هغه شان عبادت تاسو نشئ کولی. تاسو خو د بتانو سجدې کوئ او د ځان نه مو عبادتونه جوړ کړي دي. زما د عبادت طریقې خو زما د رب د طرف نه دي. تاسو چرته یو خدای منلی شئ، د یو الله په لاره باندې تلی شئ، او تاسو چرته په دې خبرو پوهېدی شئ چې اطاعت به کوئ، محبت به کوئ، توکل به کوئ، اخلاص به کوئ، او دا الله تعالی چې کومې طریقې خیالي شوي دي په هغې به ځئ. نو دا هر څه تاسو چرته کولی شئ، او په دې کې تاسو خپل شرطونه نشئ ښودی. او د دې نه پس ولا انا عابد ما عبدتم، او بیا دوباره هغه خبره راغله چې نه کوم زو عبادت د څه چې تاسو عبادت کوئ. او دا هم راځي چې دوی دوه سیزونه مخې ته ایښي وو چې یو کال به تاسو کوئ او یو کال به مونږ کوو. نو د هغې په جواب کې ورته ووی چې نه به تاسو کوئ او نه به زو کومه. او دویم چې کفار مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي وو چې مونږ به تاله مال درکړو او تاسو زمونږ بوتانو ته بد رد مه وایئ، نو د هغې هم په نه کې جواب ورکړو. او دویمه خبره په دې کې دا ده چې زه عبادت کول واله نه یم، ولا انا عابد ما عبدتم، دا د ماضي صیغه ده چې نه ما مخکې چرته ستاسو د بوتانو عبادت کړی دی د څه چې تاسو عبادت کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی د راتلو نه مخکې هم چرته شرک نه و کړی. چې ما خو چرته مخکې هم شرک نه وکړی، نو ستاسو څه خیال دی چې اوس د وحي د راتلو نه پس به زو او د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه پس به زو ستاسو د بوتانو سجده وکړم؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه تاسو عبادت کول والیی د چا چې زو عبادت کومه، یعنی تاسو چې کوی نو دا هم عبادت نه دی، هغه د الله د عبادت کولو طریقه نه ده. لکم دینکم، ستاسو د پاره ستاسو دین دی، ولی دین او زما د پاره زما دین دی. دا آیت هم ځینې خلک ډیر غلط بیانوي. کو ستاسو څوک ګاونډی کافر دی یا ستاسو په جات کې څوک ملګری کافر دی، هغو ته وایي چې ستا د پاره ستا دین دی او زما د پاره زما دین دی. دا آیت کله نازل شوی دی؟ د آیت کانټیکس مخکې وګورئ. دا آیت ها وخت نازل شوی و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبلیغ حق ادا کړو، خلک یې ښه پوه کړو، یعنی حجت تمام شو. لکه څنګه چې یوه مور خپل بچی په هر څه باندې ښه په طریقه باندې پوه کړي او هره خبره کلیر کړي، صفایی کړي، او بیا هم بچی نه پوهیږي، نو مور ورته وایي چې زه اوس ستا خپله مرضی ده، اوس چې څه کوې د دې نقصان به ته پخپله پوره کوې. لمن شاء منکم ان یستقیم، مخکې هم راغلی دی، اوس ټیک ده، ما درته دومره هر څه وایي، یعنی د قرآن آخر راغی چې زه ټیک ده چې په تاسو کې د چا زړه غواړي او ایمان راوړل غواړي نو را دي وړي، او که څوک نه راوړي نو نه دي راوړي. ټیک ده، تاسو دومره هر څه واورېدل، دومره هر څه درته بیان شول، او د دې نه پس ستا خوښه ده چې ته څه کول غواړې نو کوه. که تاسو د خپل پلار نیکو په دین کلک ولاړ یې او هغه نه پرېږدئ، نو بیا ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین. د دې نه پس بله څه خبره نشته، حجت تمام شو. اوس دا نه ده چې دې غریبانانو ته څه پته نشته، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغوی ته کومه خبره کړې وه، نو دا خبره الله تعالی کړې وه چې بس اوس ختم دی هر څه، اوس تا خپل حق ادا کړو. او اوس خبره داسې شوه چې اوس به د دوی سره خبره د جنگ په میدان کې د تورې سره کیږي. اوس خو تاسو ته تبلیغ کول والله خبره ختمه شوه، ټیک ده؟ نو دا نمونه خبرې تاسو ته د تبلیغ کولو نه بغیر نشئ کولی. چې کله انسان مسلسل خپل کوشش وکړي، نو د هغې نه پس بیا هغه ویلی شي چې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، چې زموږ د پاره زموږ عمل دی او ستاسو د پاره ستاسو عمل دی. یعنی کوما تاسو سره دومره ځان ستړی کړو، محبت مې وکړو، او اوس هم ته نه پوهېږې، نو بیا ټیک ده، ستا مرضی ده. لیکن د دین د تبلیغ د کولو نه بغیر به هیڅ چرته هم داسې خبره نه کوئ، ټیک ده؟ او د دې نه د دې خبرې هم پته لګي چې په هر دور کې یو نوی پراپیګنډه شروع کیږي، او په نننی دور کې چونکې موږ ډېر مصلحت پسند یو، یعنی د مصلحت خبرې خوښوو، او د مسلمانانو په عزت کې ډېر کمی راغلی دی او هغوی ډېر ښکته غورځېدلی دي، چې د اسلام نوم اغستل هم الله دې معاف کړي خلکو ته یو خرابه خبره ښکاري، او د خلکو دا خیال دی چې اسلام منلو والا خلک به یقینا داسې وي او داسې وي، ټیک ده؟ نو اوس موږ دومره مصلحت پسند جوړ شوي یو، یعنی د دې خلکو سره په ها کې ها ملاوهو. نو زموږ خلک وایي چې ټول دینونه ښه دي، یو ته هم بد مه وایئ. نو دا خبرې تاسو ته چا وخیلې؟ او دا نمونه خبرې تاسو د چا نه زده کړئ؟ دا خو پراپیګنډا ده. نو دې خبرو د ویلو مطلب دا دی چې بیا خو تاسو دین پرېښودو، دومره د دوی سره په هره خبره مه اګری کېږئ، مصلحت مه کوئ چې ها تاسو هم ټیکې. ها بنده دا ویلی شي چې زموږ په قرآن کې راغلی دي چې د کفارو خدایانو ته بد مه وایئ، ځکه چې هسې نه چې هغوی ستاسو خدای ته بد وایي. لیکن د دې مطلب بالکل دا نه دی چې خلک وایي چې ټول برابر دي، ټول ټیک دي، موږ هم ټیک یو او دوی هم ټیک دي. چې څوک په کوم مذهب دي، نو ټول مذهبونه صحیح دي، ځکه چې په قرآن کې راځي چې لکم دینکم ولی دین، ستاسو د پاره ستاسو دین او زموږ د پاره زموږ دین. نو هر بنده په خپل دین باندې پرېږدئ چې وي. نو داسې نه ده، بیا زموږ ایمان په څه خبره پاتې شو؟ بلکې ټول دینونه باطل دي او صرف اسلام حق دی. چې کله تاسو په دې خبره باندې نه پوهیږئ نو بیا به تاسو څنګه فرق کوئ چې هغوی هم صحیح دي او تاسو هم صحیح یئ؟ نو بیا تاسو په کوم دین یئ؟ په دې کې یو غلط دی، ځکه خو تاسو وایئ چې نه، دا دین صحیح دی، دا حق دی. چې د هغوی دین هم حق شو او ستاسو دین هم حق شو، نو بیا پاتې څه شو د اسلام نه علاوه؟ باقی ټول د کفر مذهبونه دي، دا ټول باطل دي. دغه ټول دینونه یو شان نه دي، لیکن اسلام د دغه دینونو په شان نه دی. د شرک کو هر قسم وي او هغوی کو په هره طریقه شرک کوي، دا ټول باطل دي، غلط دي. دغه ټول یو دي، ټیک ده؟ کفر کوي، شرک کوي، ایتیستي، څوک چې الله نه مني، نو دا ټول باطل دي. صرف یو اسلام حق دی. په دې خبره موږ نه پوهیږو او ځان ته مسلمانان وایو او په سوله صفایه کې لګېدل یو. او کفار مکه والو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې صرف یو ځل ته زموږ په بوتانو باندې لاس کېږده، نو موږ به په دین اسلام باندې ایمان راوړو. ځکه چې هغوی هم تنګ شوي وو، هغوی غوښتله چې اوس په عزت باندې د دې خبرې فیصله وکړو او دا خبره ختمه کړو. هغوی دا غوښته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځل لاس کېښودې، نو موږ به وایو چې دو ومنل. ځکه چې د لاس ته ایښودو دغه مطلب وي، که چېرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړی وي چې زه ټیک ده، د دې سره بشر ختم شي، څه فایده ده د دومره جګړو؟ نو بیا به تاسو ته د حق او باطل څه پته لګېده چې کوم دین صحیح دی او کوم باطل دی؟ بیا به خلکو وایي چې هیڅ خبره نه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو پرې هم لاس ایښودی و. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې نه، زه داسې نشم کولی، لا اعبد ما تعبدون، نه زه داسې کومه او نه مې چرته کړي دي. او دا خبره یې واضح کړه. په اسلام او غیر اسلام کې په کار ده چې تاسو ته واضحه فرق کاری، صفا درته پته وي. نو داسې خبرې مه کوئ چې ټول ټیک دي، چې زه خلکو ته ډېره ښه ښکاره شم، چې زه څومره سوله او صفایی خوښوم. موږ چونکې جګړې نه غواړو او موږ امن پسند یو، امن مو خوښ دی، نو د امن دا مطلب نه دی. نو امن وپېژنئ، هغه جدا شی دی او دا جدا شی دی. چې زه بل یو دین هم صحیح نه منم، ما ته صحیح نه ښکاري. موږ د امن په نوم د خپل دین نه لرې شو. ټولو دینونو ته ټیک ویل دا څومره د ګمراهۍ خبره ده، دا ډېره غټه ګمراهي ده. مطلب دا شو چې ته بیا د حق نه لرې شوې، چې بیا ټول حق شو، نو ستا د دین بیا څه خاص خبره شوه؟ بیا خو لات هم خدای شو، عزه هم خدای شو، بیا خو عیسی علیه السلام هم خدای شو، نعوذ بالله. نو د خدای د پاره دومره امن والا او مصلحت والا مه جوړېږئ چې د امن په نوم د خپل دین او ایمان نه لرې شئ. نو دلته کفار مکه مکمل مایوسه شو چې چرته زموږ د دین نه داسې توقع یعنی تمه ونه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما چې څومره تاسو ته ویل غوښتل، نو امې ویل او اوسې د جنگ اعلان وکړو. او دا ولکم دینکم والا آیت چې دی، نو اوس پر دې نه پس جنگ کوو، او د دې نه پس تاسو او زما په منځ کې هیڅ پاتې نه شو. صفا خبره وشوه چې ستاسو او زما هیڅ تعلق پاتې نه شو. پوه شوئ په دې خبره؟ نو په دې کانټیکس کې په دې آیت باندې ځان پوه کړئ. مده غیر مسلمانانو سره دومره خواږه شئ. کافران غواړي چې ته نرم شې، چې هغوی ستانه فایده واخلي. نو داسې مه کېږئ چې ځای په ځای د کفر فتوی لګوي او ځای په ځای دا وایئ چې دا هم کافر دی، لکه یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نه، ځکه چې تاسو هغوی ته تبلیغ کله کړی دی، اما ورته پاولینی ځل دا وایئ چې ولکم دینکم ولی دین، ستاسو د پاره ستاسو دین او زما د پاره زما دین. تاسو خپله کوئ او موږ به خپله کوو. موږ به په خپله په مزه سره اوسو او تاسو په خپله په مزه سره اوسئ. نه تاسو موږ چیړئ او نه به موږ تاسو چیړو، بلکې تاسو ته تبلیغ کول دي، تاسو ته دعوت ورکول دي. تاسو داسې په قلاره نه شئ کېناستئ چې تاسو هم ټیکې او موږ هم ټیکیو. کافران خوایي چې د ټولو خلکو چې کوم مذهبونه دي نو هغه صحیح دي، لیکن اسلام دا نشي ویلی چې ټول ټیک دي. د سورة الکافرون په باره کې یو روایت دی، د حضرت جبیر رضی الله عنه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبیر رضی الله عنه ته فرمایل چې ول استاده خبره خوخه ده چې تو په سفر کې او ستا حیثیت د ټول ملګرو نه اعلی وي او ستا سره د سفر د پاره سامان د هر چا نه ډیر وي. نو ما وویل چې جی ها، زما مور او پلار دی پتا قربان شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا 15 سورتونه وایا. قل یا ایها الكافرون اذا جاء نصر الله قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. هر سورت د بسم الله سره شروع کوه او قرات په بسم الله باندې ختم کړه. حضرت جبیر رضی الله عنه وی چې زه خو دولتمند وم او ډیر مالدار، خو چې په سفر کې بتلم نو زما سفر به ډیر زیات فرسوده شو او سامان به را سره کم شو. خو چې د کله نه ما دا سورتونه ویل شروع کړل نو زه د ټولو نه اعلی شم. د سفر سامان مې د ټولو نه ډیر شو او د سفر نه د واپسۍ پورې به زما دا حالت و. د دې مطلب دی چې تاسو دا سورت د نورو سورتونو سره په اړه ویلی شئ د بسم الله سره، او دا روایت په تفسیر مظهری کې دی. دغه شان حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لړم اوچیچو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبو او مالګه را وغوښته او دا سورت الکافرون، سورت الفلق او سورت الناس په هغه خوږ ځای باندې لاس راکاږو او دا سورتونه به پریوي، یعنی کله بنده د ګبین مچۍ اوچی چی نو دا سورتونه تاسو د هغې دپاره هم استعمالولی شئ انشاءالله تعالی. الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي، الله تعالی دې موږ له د دین اصلي رهنمایي راکړي، الله تعالی دې موږ ټول د شرک نه محفوظ او ساتي، د شرک خفي یعنی ریاکاری نه او د شرک جلی نه. الله تعالی دې موږ د هر قسم بدعتونو نه بچو ساتي، او الله تعالی دې موږ په هغه ورځ د خپل نبی په مخ کې د شرمنده کېدو نه بچ وساتي، او هغه دې هم الله تعالی زموږ د عملونو د رسوایۍ نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې موږ له صراط مستقیم هدایت راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.